Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شی به د ازادي رادیو خبرونه پیل شوه. په دې لومړی خبری مجله کې به واوري: د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو له لوري د جنونو د شونځیو د پرانستلو پریکړه مثبته بودی. د افغانستان روبات جوړونکو جنونو په طالبانو ژغ وکړ چې د جنونو شونځي ژر پرانیزي.
چیزی هم که ما انگیزه میده اینه که میبینیم هاگه سو چه مکتا انگیزه را که بیر سنه نسل دیر علاقه را دی چه جر تر جره اختالیم تا دوام ورکری.
ده چاپیریال ساتن رضا کارانو شبکه وی پا افغانستان کری ده چاپیریال ساتن اداره فعاله شی.
تاوان مونگ تاسو طول ترسیگی او تاوان مونگ تاسو چاپیریال ترسو.
ده کرکت ده نریوال شل اوارا جام سیاله نن پیدی شی. د دې او نورو موضوعاتو تر اورولو مخکې مو د دې سات خبرونو تر بولم. ملګرو ملتول نړیوالو وغوښتل چې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. طالبان وایي ازبکستان ته د دوی تللي پلاوي په ژمي کې د لومړنیو اړتیا وړ شیانو د مرستې په اړه خبرې کړي او نن د کرکټ نړیوال شل اووره جام سیالۍ پیل شي. د خبرونو تفصیل: د ملګرو ملتو یو چارواکی له نړیوالو غوښتنه وکړه چې افغانستان هیر نکړي او خپل بشري مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې یا فاو د استازي مرستیال فابریزیو جزایریتی پرون چې د خوړو نړیواله ورځ ول کابل په یو ویډیوي پیغام کې وویل:
In this World Food Day
we think د خپلو په دینړې والا ورځ مون نړۍ ته پیغام دا دی چې افغانستان ما هیروي. مرستندو هیوادونه به بیا د جشل په غونډه کې سره راغون شي. موږ د دوی د پاملرنې غوښتنه کوو چې اساسي مالی مرستې برابرې کړي، په ځانګړي ډول د کرنې سکتور او د معیشت د خوندیتوب لپاره، ځکه روان کال به په دغه هیواد کې د خوړو خوندیتوب ناوړه وي.
تیر میاشت ملګرو ملتو په کوربه توب د جنیوا په کانفرنس کې افغانستان سره د سباندی یو میلیارد ډالر او تیر سه شنبه د جی شل ډلې په آنلاین غونډه کې اروپای ټولنې له افغانستان سره د سباندی یو میلیارد یورو بشري مرستو ژمنې وکړې. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي ازبکستان ته د دوی تللي پلاوي د سوداګرۍ پر پراختیا او په ژمي کې له افغانستان سره د لومړنیو توکو د مرستې په باب خبري وکړي. د طالبانو د حکومت د تیر شپې په اعلامیه کې راغلي د دوی پلاوي چې مشي د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي کوله په روغتیایي سکتور کې د همکاري افغانستان ته د 1500 کیلو ولټ برښنا د مزو د غزولو او د مزار شریف او پېښور ترمن د ریل د غزیدو په اړه خبري کړي دي. د طالبانو د پلاوی یو غړي ضیاء الحق حقمل پرون له ازبکستان تر رواني دو مخکې ملي رادیو تلویزیون ته وویل:
د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د تجارت په برخه کې، همدا رقم د برېښنا په برخه کې، همدا رقم د سرحدي ګمرکونو په مختلفو موضوعاتو باندې خبري وشوه.
د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې همدارز راغلي د دواړو لوريو ګمارل شوی کاری ډلې به د همکاریو پر دغو موضوعاتو خبري کوي او په لاس ورزو کې به د لاري یو نقشه بشپړاو د دواړو خواو ترمنځ ور باندې موافقه وشي. د طالبانو د حکومت یو چارواکی پرون شنبه د شیعهګانو د جماعتونو د خوندیتوب ژمنه وکړه. دا ژمنه داسې مهال کیږي چې د کندهار د شیعهګانو په یو جماعت کې د وژل شویو مړي پرون شنبه خاورو ته وسپارل شول. دا حمله چې داعش ډلې مسولیت منلی د جمعې د لمانځه پر مهال وشوه چې په نتیجه کې اووه څلوېښت کسان ووژل شول او شاوخوا اویا نور ټپیان شول. د طالبانو د حکومت د کندهار امنیه قمندان عبدالغفار محمدي ویلي د شیعهګانو د جماعتونو مخې ته به اضافي وسله وال وګمارل شي. د ده په وینا دوی به له ځایي رضاکارو ځواکونو سره چې د وسلو د لیږد اجازه لري یو ځای د جماعتونو خوندیتوب یقیني کړي. د کرکټ د نړیوال جام شلووره مسابقه سرلنن یک شنبه په متحده عربی اماراتو او عمان کې پیلېږي. لومړی مسابقه به نن د کابل په وخت د ماسپښین 2:30 بجې د عمان او پاپوا نیوګینی د ټیمونو ترمنځ وي. د افغانستان لومړی مسابقه د اکتوبر میاشتې په 15مه پلان شوې چې لا یې سیاله لوبډله نه ده په ګوته شوې، خو دویمه مسابقه به د اکتوبر په 9مه له پاکستان سره وي. افغانستان د دغو مسابقو لپاره په قطر کې هم تمرینونه کړي دي. د خبرونو لازاجی راډیو اوري. د ایران د استیناف یوې محکمې هغه حکم تایید کړ چې پر اساس د یوې ایرانی ولاسله بریتانوي د بند پر سزا یو بل کار ورزیاتی شي. د نازنین زاغاری راتکلیف د مدافع وکیل په وینا د هغه موکل په ایران کې 15 کاله بند تیر کړی دی. د محکمې د لومړنی حکم له مخې میرمن راتکلیف د یو کال لپاره سفر هم نشي کولی، معنا دا چې له ایران نشي وتلی. نازنین زاغاری راتکلیف چې د 2014 کال په اپریل میاشت کې په ایران کې د خپلوانو تر کتنې وروسته بریتانیا ته ستنېده، د تهران په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول شو. پر هغه د ایران د حکومت د نسکورولو د دسیسې تور لګیدلې او د 15 کلونو د بند سزا ورکړې شوې ده. هغه په ځان لګیدلې تورونه رد کړې دي او د امریکا د متحده ایالاتونو سمندري ځواک د مسکو هغه ادعا رد کړې چې ویلي وو د جاپان په سمندرګي کې یو امریکایي بیړۍ د چین او روسیې د سمندري تطبیقاتو په مهال د روسیې د قلمرو اوبو ته د ننوتو هڅه کړې ده. آرام سمندر کې د امریکا د سمندري ځواکونو قمندانې پرون په یو اعلامیه کې وویل د روسیې د دفاع وزارت دا ادعا چې د امریکا کومه کښتۍ دي د دوی د سمندري ځواکونو د کښتیو مخې ته ورغلې وي ناسمه ده. په اعلامیه کې ویل شوی چې د یو اس اس جیفی په نوم امریکایي بیړۍ د اکتوبر په 15مه د جاپان د سمندر په نړیوالو اوبو کې په عادي عملیاتو بوخته وچی د روسیې و جنگي بیړۍ شپیت متریتا ورنش دیشوا. زمو شغل آزادی رادیو اوری د خبرونه ز اسمت چاروان د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. طالبانو ویلي چې جربه د جنو شوانزی پرانیزي. د راپورونو لړۍ په همدې موضوع پیلو. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یو چارواکي ویلي که څه هم د طالبانو لخوا د منځنیو شوانځیو د نجونو زده کوونکو په وړاندې د شوانځیو بیا پرانستلو احتمال یو ښه خبر دی، خو د نجونو او ښځو له حقوقو د طالبانو سرغړونې لا هم دوام لري. په دغه سازمان کې د ښځو د برخې مدیر وایي ځینو اسلامي هیوادونو هم طالبانو ته د نجونو د تعلیم پر اهمیت خبرې کړي، خو طالبان لا هم پر خپل افراطي دریز ټینګار کوي. تر دې مخکې د ملګرو ملتو یو چارواکي له شوولې و چې طالبان شاید شپږم ټولګي پورته نجونو ته د ونځیو د تک اجازه ورکړي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یو چارواکي وایي طالبان که غواړي نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، حکومت یې په رسمیت وپیژندل سي او له نړۍ سره مشارکت وکړي، نو د دې لپاره د نړۍ شرایط هم باید ومني. د دغه سازمان د شوزو د برخې مدیر هیدربر له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په کار د لومړی طالبان په ټول هیواد کې نجونو ته لښ پژم ټولګي پورته د تعلیم امکان یقیني کړي.
که څه هم د قطر او پاکستان په څیر هیوادونو ویلي چې د نجونو تعلیم مهم دی، خو طالبان یې نه مني او د نجونو پر تعلیم د محدودیت تر څنګ د ښځو پر کار او ګرځېدو راګرځېدو هم محدودیت لګولی. دا ښه خبر دی چې د نجونو ځینې منځني ښوونځي بیرته پرانیستل شوي، خو که دا په ټول هیواد کې پرانیستل سي دا به یو مهم ګام وي. خو ځینې نورې برخې شته چې دوی د ښځو حقونه په ځانګړي ډول د کار او د ګرځېدو
میرمن هیدربار وایي طالبانو له کله چې د اګست په نیمایي کې پر افغانستان ولکه چینګه کړي د ښځو له حقونو هم سرغړونو ته دوام ورکړی دی. هیدربار وایي فکر نه کوي چې طالبان دي د خپل حکومت ولې په بڼه کې کوم بدلون راولي. د هغې په خبره د طالبانو ټول اقدامات له لومړۍ ورځو داسې دي چې د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کوي، خو طالبان بیا ادعا کوي چې د نجونو د تعلیم د بیا پیل لپاره پر یوه طرز العمل کار روان دی. د دې ډلې یو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل شوزو ته په دفترونو کې د کار او جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم د اجازه لپاره دوی حڅی کوي.
در مورد دادن حقوق خانما
خزو ته د اسلامي شريعت په چوکاټ کې د کار او تعلیم د حق ورکول په باب شمنيو دا وقفه د دې لپاره ده چې دوی ته یو چوکاټ جوړ شي جدي کار روان دی ډیر ژر به د موضوعات حل شي موږ خدای مکر د خزو حقونه نه تر پخولاندې کوو په دې برخه کې جدي یو
دا څرګندونه داسې وخت کې چې د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف مرستيال مشر عمر عبدی چې پورستیو کې افغانستان هم سفر کړی وو په خپل تازه څرګندونو کې ویلي طالبان شي په ټول ولایتونو کې جنو ته لښ په جوم ټولګي پورته هم د تعلیم اجازه ورکړي. طالبان تر اوسه په کندوز، بلخ، سمنګان او جوجان کې جنو ته اجازه ورکړي چې شوانځیو ته ولاړ شي او په اورزګان کې هم جنې پریشي چې زده کړې وکړي. د عمر عبدی په خبره د طالبانو د پوهنې وزیر ورته ویلي چې پر داسې طرحه کار کوي چې لیوي یا دوه میاشتو وخت نیسي او پر اساس به یې ټولو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل سي. د طالبانو د تیر واکمنۍ پر مهال له 1994 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې نجونې له تعلیم او ښځې له کار کولو منع شوې.
د افغانستان روبات جوړونکو نجونو هم په خپل رسمي پاڼه کې د وی ویډیو په خبرولو سره له طالبانو غوښتي چې د نجونو زده کوونکو پر مخ د شونځي او دروازې پرانیزي. دوی ویلي چې ځوان نسل له زده کړو سره ډېره لیوالتیا لري او دا اساسي حق باید ورڅخه وانخیستل شي.
امیدواریم که دیگه این اتفاقات دلخراش به افغانستان رخ نده چون
دا هغه ویدیو ده چې افغان رو با جوړون کنجونو تو خوانځي د بیر تخلاصون د غوښتنې لپاره خبره کړې ده. دا ویدیو چې د جمعې په ماښام د افغان رو با جوړون کنجونو پر رسمي فیسبوک باندې خبره شوی په کې له طالبانو غوښتل شوی چې نجونو زده کوونکو پر مخ د خوانځي دروازې بیرته پرانیزي. د غنجونو چې د خپل روباتونو لشمیره درې د فرست ګلوبل سیالیو لپاره نوماند کړی دی ویلي چې که د نجونو د پرمختګ لپاره زمينه برابر شي د افغانستان نوم به د نړۍ په کچه وځلوي او یاړونه به ورته راوړي. د دغه نجونو لړل الهام ویلي چې په قطر کې خپل درسونه په انلاین ډول مختوړي خو د نورو ټولګیوالو په افغانستان کې برخلیک ناڅرګند دی. دا د نجونو خوانځي د بیرته پرانستلو غوښتن کده.
دا شان چې موږ ټول دلته خوشاله یو او بیا خوونځي ته ځو. دا شان مو نور ملګري او ټولګیوال هم هیله لري چې څه وخت به یې بیرته خوونځي پرانستل کیږي او ټولګیو ته به لاړ شي. د افغانستان نوی نسل یو متفاوت او د لوړو هیلو لرونکی نسل دی او زه هیله لرم چې افغان ځوانان یو ورځ نړۍ بدل کړي.
شبنم نورزی د غټیم یو بل غړی ده. دا وای د نننی نسل جونې درس او تعلیم او پرمختګ سره ډیره لیوالتیا لري او د اساسي حق باید تر وانه خستل سي.
هغه څه چې موږ ته انګیزه راکوي هغه څه دي چې اوسنی نسل ډیر علاقه لري چې ژر تر ژره خپل زده کړې ژر پیل کړي او تعلیم ته دوام ورکړي. دا نه یوازې زما بلکې د ټولو غوښتنه ده چې طالبان اجازه ورکړي چې له اووم تر دولسمه ټولګي زده کوونکي د هلکانو په شان ښوونځي ته ولاړ شي.
سره له دې چې د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی د خوانځیو د بیرته پرانیستلو په اړه تازه جزئیات را نکړل خو د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي چې طالبانو ډاډ ورکړی چې لومه تر 12 ټولګي انجونو زده کوونکو درسونه به زر بیرته پیل شي. د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف مرستيال عمر عبدی د ملګرو ملتونو د دفتر په انګړ کې خبريالانو ته ویلي چې د انجونو لیسې په بلخ، جوزجان، سمنګان، کندوز او اورزګان ولایتونو کې لمخ کې خلاصي سوي دي. خاغلی عبدی چې تیرونی له کابل کتنه کړي زیاتوي چې د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر ډاډ ورکړای چې طالب مشرانو له وم تر 12 ټولګیو د انجونو د خوانځیو د بیرته پیل لپاره پر یو تګلارې کار پیل کړای چې دیوی یا دوی میاستو پترات کې به خوانځي بیرته پرانستل سي. د طالبانو په واکمنۍ دو سره میلیونونه خزینه زده کوونکي له تیرو 20 ورځو راپدې خو لزده کړو به برخې پاتې دي. له دې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو نه غوښتي و چې انجونې د لزده کړو نه محروموي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
اوس په هم واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن پوسټ او رسپانه په خپل تازه غنه کې د کندهار په شار کې د شیو پجمات کې د جمعې د ورځې بریټي اشاره کوي چې نشته 500 تنه پکې وشل شول او تر دې یو اونۍ مخکې په کندوز کې د جمعې د منځ پر مهال د شیو پجمات کې ورته چاودنی د لسکونو نور افغانانو ژوند واخیست. واشنگتن پوسټ لیکي دا سره ورته بریډونو د اندیشنې زیاتې کړې دي چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته نورې وسلوالي ډلې په پیاوړي کېدو دي او په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو لپاره د پټن ځایونو د موندلو په لټه کې دي. د ورسپانې په باور دا خونړۍ پیښې په ټول افغانستان کې د طالبانو د امنیت ټینګېدو د وړتیا په برخه کې هم شکونه پسې زیاتوي. په نیویارک خبرونه کې د خبرې کړې مقالې لیکوال هم د کندوز او کندهار چاودنو ته اشاره کړې ده او د امنیت په برخه کې د طالبانو پر وړتیا شک څرګند کړی دی. په دې مقاله کې وړاندې راغلي دي چې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن چې کله په پسرلي کې اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه بل افغانستان وباسي، داسې ښکاره شوه چې دا پر ځای سیاسي پریکړه ده او د ولسمشر ټرمپ د وخت د ګډوډیو مخه ورسره نیسي. نیویارکر بیا لیکي نږدې شل کلنه جګړه نور د امریکایي خبرونو له سرلیکونو په لویدو او له ذهنونو پورو کېدو وه. کین اړخي او شی اړخي رای ورکوونکي دې ته لیواله وو چې د بایدن اداره دا تقریبا هیره شوې جګړه نور ختم کړي. د لویدیز بل خبرونه اتلانتیک بیا په خپل تازه غنه کې لیکي په پیل کې چې طالبانو کابل ونیو تر هغه شیبه چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان وتل نړیوال ټولنې افغانستان ته ډیره پاملرنه کوله، خو د سپتمبر لنیمای راوروسته افغانستان د رسنیو له سرټکیول ویدلای دی. په اتلانتیک خبرونه کې دا مقاله د یاسمین سرحان په نوم بي خبريالي لیکلې ده. د دې خبريالي په باور پر رسنیو کې د افغانستان د پیښو هریدل د طالبانو لپاره یو فرصت دی چې انتظار ورته کاوه. په دې مقاله کې وړاندې راغلي دي چې طالبانو په لومړي ورځو کې له امریکایانو سره د 2000 شلم کال د سولې د تړون ژمنې تکرارولې چې د خپلې تیرې واکمنۍ په څیر چلند بنه کوي، د شزو د حقونو درناوی وکوي، خو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته به د ملي ارزښتونو په چوکاټ کې شمنوي، له پخوانیو چارواکو او هغو کسانو به غچ نه اخلي چې له امریکایي او ناتو ځواکونو سره کار کړی دی، خو اوس چې له افغانستانه د نړیوالو توجه تر ډیره اوشته ده د طالبانو هغه بل څیر را څرګند شوې ده چې پر شزو افشار زیات کړي، کار او زده کړو ته نه پریشتي او د افغانستان په مرکزی سیمو کې پر اقلیتونو فشارونه هم ډیر کړي دي.
د چاپیریال ساتنې رضاکارانو شبکوي په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې اداره فعال شي. د دې شبکې مسؤلانو او د چاپیریال متخصصانو په پلازمینه کابل کې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې پر طالبانو ژغ وکړ چې که د چاپیریال ساتنې اداره ژر تر ژره فعال نه شي نو راتلونکي ژمی به د افغانستان د خلکو لپاره د چاپیریال له اړخه ډیر جدي ګواښونه پیښ شي.
په دغه کانفرنس کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې رضاکارانو شبکې مسولینو د کابل پونتون د چاپیریال ساتنې د پونځي رئیس او استادانو او د چاپیریال ساتنې څیړونکو ګډون کړی و. دوی په راتلونکي ژمي کې په افغانستان او په تیره بیا په پلازمینه کابل کې د چاپیریال لاړخه د جدي خطراتو خبرداری ورکړ. د چاپیریال ساتنې څیړونکي سلاودین کبیر وویل چې دوی ځکه اوس اندېښمن دي چې اوسمهال په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې اداره غیر فعاله ده او پر افغانستان د چاپریال لارخه چې جمعي ورته ویلی سو د چاپریال یو نوی بحران را روان دی او په دغه هیواد کې د څولو سيزو جګړو د مسلکي کډرونو نشټوالي او د عامه پوهاوي کمښت زموږ د چاپریال د خرابېدو سبب سوی دی. نوموړی وای او به هوا خاوره د چاپریال ساتنې درې مهمې ستنې ګڼل کیږي چې د غهر یو ککړتیا د انسان په ژوند د خورا منفي اغیز لري. خود د په خبره چې د افغانستان خلک په دې ټولو برخو کې لا بشمیر ستونزو سره لاس او گریوان دي.
اوله خبره دا ده چې چاپیریال ستونزه زمونږ د ټولو شریک ستونزه ده، تاوان مونږ تاسو ټولو ته رسیږي او تاوان مونږ تاسو چاپیریال ته رسو. دویمه خبره مې دا ده چې چاپیریالي موضوعاتو کې دا یو سنسیټیو هغه ده، دا حساسې موضوعګانې دي، دې لپاره تاسو مسلکي کسان وګمارئ. که دغه وخت کې تاسو کسان ورته نه لرئ، اوسني نظام نه مې غوښتنه دا ده، مونږ د کابل پوهنتون ډیری استادان لرو چې ټول غیر سیاسي پاتې شوي د لومړي نه تر اوسه پورې لنډ مهال لپاره دي متخصصین د کابل پوهنتون استادان راولي او دا اداره دې وچلې.
شاغلی کبیر زیاته کړی چاپیریال یو نړیواله موضوع ده او د طالبانو وسنی نظام ته په کار دی چې له نړیوالو سره په دې برخه کې د تیر په څیر اړیکې ونسی او له هغوی څخه مرستې را جلب کړي. نو موري واي د دې معلوماتو پر اساس په افغانستان کې هر کال د ککړی حواله کبل درې زره افغانان خپل ژوند له لاسه ورکوي. چاپیریال ساتنه د ژوند د بقا او د روغتیا د ډاډمنتیا په توګه د ساينس موضوع ګرځیدلې ده او نن ورځ ډیری علمي څیړنې هم دې موضوع ته وقف شوی دي. چاپیریال ساتنه او د چاپیریال ککړتیا د ټول بشریت مشترک ستونزه ده. د همدې اهمیت له مخې ملګرو ملتونو دغه موضوع په یوویشتمه پیړۍ کې په خپل اجنډا کې شامل کړه او په کلیزه کې یوه اونۍ په همدې نوم ونوموله. پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو اوس مهال شاوخوا دوه نیمې میاشتې کېږي، خو لا هم په دغه هیواد کې زیات شمېر دولتي ادارې غیر فعاله دي. د روغتیا نړیواله اداره د هوا ککړتیا روغتیا او چاپیریال ته ستر ګواښ بولي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې.
د کرکټ د شل اوره نړیوال جام لوبي نن پیلېږي. لومړۍ لوبه د عمان او پاپوا نیوګینی ترمنځ ده، دوهمه لوبه د بنګلاديش او سکاټلند ترمنځ. د دې نړیوال جام او په دې جام کې د افغان لوبډلې د لوبو په اړه جزئیات په دې راپور کې.
ټاکل شوی و چې د شل اورونو نړیوال جام لوبي په هند کې وشي، خو د کورونا وبا له امله له هغه ځایه متحد عربي اماراتو او عمان ته انتقال شوې. دا لوبې د متحد عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي، دوبۍ او شارجه کې او د عمان په اله امارات کې په دوو پړاوونو کې ترسره کیږي. په لومړي پړاو کې هغه اته لوبډلې شامل دي چې سر لننه به د جمعې تر ورځ په دوو ګروپونو کې لوبې کوي. په الف ګروپ کې آیرلند، نامیبیا، هالند او سریلانکا شامل دي. په بی ګروپ کې بنګلاديش، عمان، پاپوا نیوګینی او سکاټلند سره یو ځای شوي دي. له دې هر ګروپ به دوی لوبډلې غوره پړاو ته لاره کوي. افغان لوبډله په غوره پړاو کې ده. په دې مرحله کې هغه اته ټیمونه یو ځای شوي دي چې د شل اورونو له تیر نړیوال جام را وروسته د رسمي لوبو پر مهال ډېر امتیازات ترلاسه کړي دي او اړتیا ورته نه وه چې له لومړي پړاو نړیوال جام ته لاره وکړي. د غوره پړاو لوبې د راتلونکي شنبې په ورځ پیلې شي او لومړۍ لوبه د استرالیا او جنوبي افریقا ترمنځ ده. په همدې ورځ انګلستان او د تیر جام د اتل ویسټ انډیز ترمنځ هم لوبه کیږي. په غوره پړاو کې په الف ګروپ کې انګلستان، استرالیا، جنوبي افریقا او ویسټ انډیز یو ځای شوي. په بی ګروپ کې افغانستان، هند، نیوزیلند او پاکستان سره لوبې کوي. له دې هر ګروپ سره به د لومړي پړاو د یو ګروپ او بل ګروپ یو یو ټیم او له دوهم ګروپ سره د لومړي پړاو د یو او بل ګروپ یو یو لوبډله یو ځای شي او دا نړیوال جام به بیا د دې دولسو لوبډلو ترمنځ د نومبر تر څوارلسمه دوام وکړي او په همدې ورځ به پایلوبه په دوبۍ کې ترسره شي. د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه د اکتوبر په 15مه، دوهمه د اکتوبر په 19مه او درېمه د همدې میاشتې په 1.5مه ده. بیا به د راتلونکي میاشتې په 3مه او 4مه نیټه افغان لوبډله خپلې لوبې وکړي. په دې جام کې محمد نبی د افغانستان لوبډل مشر دی.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې تر ټینګې دوه وروسته د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پوځي تحرکات زیات شوي دي. په دې سیمه کې د تیرو دوه میاشتو په وسلوالو نښتو کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. هند ویره لري چې په افغانستان کې د افراطي وسلوالو تر واکمنېدو وروسته د کشمیر وسلوال لا پیاوړي شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د هند صدر اعظم نریندر مودي روانه اونۍ د نړۍ له رهبرانو سره د طالبانو په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړي، خو د هند امنیتي ځواکونو د نوي ډیلي تر ولکې لاندې کشمیر کې د افراطي وسلوالو پر ضد خپلې حملې زیاتې کړي دي. د فرانسې خبري اجنس د راپور له مخې دا حملې د دې لپاره زیاتې سوي چې هند ته اندېښنې ولاړې سوي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره شي د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې افراطي وسلول لا پیاوړي سي. کشمیر چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي، په 1948 میلادي کال کې د هند او پاکستان تر خپلواکۍ وروسته پر دوو برخو ویشل شوی او په اټومي وسلو سنبال دواړه ګاونډي هیوادونه پر ټول کشمیر د مالکیت دعوه لري چې په دې خاطر یې دوه وری په خپلو کې جګړه هم کړې ده. د هند امنیتي ځواکونو په تیرو دوو میاشتو کې د افراطي وسلوالو پر پټو مرکزونو او د هند او پاکستان ترمنځ د اوربند کرښې په اوږدو کې د دوی تر نفوذ لاندې ساحو کې خپلې حملې زیاتې کړې دي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست میاشتې پر 15مه پر کابل هم ولکه چینګه کړه. له هغې راهیسې په کشمیر کې پر ملکیانو او پولیسو د افراطي وسلولو حملې هم زیاتې سوې دي. د تیرو دوو میاشتو په ډزو او وسلولو نښتو کې شاوخوا 40 کسان وژل سوي دي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې دغو افراطي وسلولو تر ډیره ملکي هندوان او سیکان په نښه کړي او د اوربان کرښې ته نږدې په وسلولو نښتو کې هندي عسکر او افراطي وسلول وژل سوي دي. د سیمې ځینو اوسیدونکو او امنیتي چارواکو چې نمونې نه دي اخیستل سوي د فرانسې خبري اجنس ته ویلي که څه هم هند په څرګنده پر افغانستان د طالبانو واکمنېدل په کشمیر کې د ناامنیو له زیاتېدو سره تړلي نه بولي، خو د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر د سرحد په اوږدو کې خپلې ګزمې زیاتې کړي او د پوځ ځینې مرکزونه یې لا قوي کړي دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي تیره سېشنبه د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو د ډلې یا جیشل په آنلاین غونډه کې وویل د دې لپاره چې افغانستان د افراطیت او ترورزم په مرکز بدل نسی نړیوالو هڅو ته اړتیا ده. شغلی مودی ویلی چې خپل اندیشنې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن سره هم شریک کړي دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته ویلی وو هیڅ هیواد ته باید اجازه ورنکړل سي چې له افغانستانه د خپلې ځانغوښتنې د ګټو لپاره د وسیلې په توګه کار واخلي. ظاهراً د مودی اشاره ګاونډي هیواد پاکستان ته به چې د طالبانو اصلي ملاتړی هیواد بلل کیږي او له 1999 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې د دوی حکومت په رسمیت پیژندلی وو. پاکستان که څه هم تر اوسه د طالبانو نوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د اسلام آباد سرسخت رقیب نوی ډیلی تور لګولی چې پاکستان په خپله خاوره کې د لشکر طیبه او جیش محمد په څیر د ځینو افراطي ډلو ملاتړ کوي او حملو ته یې هڅوي. هغه ادعا چې پاکستان یې ردوي. د هند په وینا دغه افراطي ډلې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې د ډیرو خونړیو حملو مسؤولې دي.
اوس هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو یو چارواکی له نړیوالو غوښتنه کړې چې افغانستان هیر نه کړي او خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت چارواکی وایي ازبکستان ته د دوی تللي پلاوي د سوداګرۍ پر پراختیا او په ژمي له افغانستان سره د لومړنیو توکو د مرستې په باب خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت یو چارواکی پرون شنبه د شیعاګانو د جماعتونو د خوندیتوب ژمنه وکړه. د کرکټ د نړیوال جام شلو وره مسابقې سر له نن یکشنبه په متحده عربي اماراتو او عمان کې پیلېږي او د ایران د استیناف یوې محکمې هغه حکم تایید کړ چې پر اساس د یوې ایرانی ولاسله بریتانوي د بند پر سزا یو بل کال ورزیاتوي. زمو شغل آزادی رادیو آوری
دا ژوند رنگونه
نوم می زاکر ده ده کنر ولایت و سیدون که من پس دعوت خر که می سمی سره دکان ده نو شامپوگانی ده تیل ده صابون ده سندل ده ده ودون سامان ده مختلف پر قسم داشته ده سامان شده
وس ده ودون و سیزن ده کنه کار ده سنگه ده
نو کار پروس کال کرونا د دغه نه دیخه خراب شوې دي. خلک سره 2 روپۍ نشته چې ځان له پیوړو واخلي. نو دا سمساري سامان خو سیده چې دته 2 دغه نه د خلکو الته نه چې 2 روپۍ نشته د خلک کاروبارونه ډیر خراب شوې دي او روپۍ چا سره نشته چې دا سودا په ځان فار واخلي.
وخت کې به ودونو کې خلکو څه سامان ستانه خسته څومره څومره روپۍ واخسته وسه انداز څو تر رسیدلې ده.
مخ کې د څه وخت بران لې چې د یو واده د فار به سامان 6,500 روپۍ واسته اغه دې تر رسیدلې چې خلک 2,000-3,000 روپو سامان واخلي ځان ته شي نه چې ډیر مهم او ضرورت یو تای چې ضرورت نه غیر به هیڅ سامان څوک نه اخلي.
نو استاسو دغه څنګه مزدوري خراب شوی به بیان
مزدوري دومره خراب شوی چې وست د دکانه کرایه چې د اغه نو باسي مونږ ته مصرف یا په دې برابر سي که خو چې دکان کرایم نو باسي
یو د جګړو وجب می جګړو په خلکو بد اثر کړي کاروبارونه ته نه خسته خلک زیات تخپل کلو پر خودو ته شبی دی
ډیر خلک د جګړو ډیر متاثر کړي دي. خپل زګینې پریخي دي مسافر شوی دی او زینه بل زیاته تلی دي. نو کاروبارونه خراب شوی دي. کارونه نشته چې خلک کار وکړي روپۍ لاس راوړي او خپل ځان د سامان واخلي. نو ډیر وجه د جګړو دا چې جګړه ختم شي خلک کاروبار وکړي روپۍ سي وګټي ځان ته په سودا واخلي روپۍ چې سړی سړی نو ځان ته به هر شخص شي چې روپۍ نه نو سودا به په چی واخلي
تقدر جنگ چې څوک جګړو ته دوام ورکړي غوښتنه تنسه ده.
غوښتنه مې دا ده چې جنگ بند شي، افغانستان کې اصول راشي، امن نشي، خلک د امن فضا کې جنو کې نه. دا به د ټول افغانانو دا یو هیله ورزو ده چې په افغانستان کې دایمي اوربند وشي او اصول راشي.